عليه وسلم ورزو خبرو انت. طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې ښځینې غړي مرسل نبیزاده د وژنې په تورې د هغې او ساتونکي نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نجمه وویل چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبیزاده یې وژلې ده. د ولسی جرګې د افغاني غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو وسله وال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیس ته نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون راپور ورکړی و چې لس تنه مړه شوي، خو نن اوس د مړینو شمېر شلو تنه ته پورته شوی دی. اکثر راشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دی. د سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان سره محکمې پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سید رحمانوف په 20 کال بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په یو بهرني هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریځ تروسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغزستان او اوکراین ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قرغزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې دغه هیواد ولسمشر د اوکراین د وضعیت د حل په اړه خپل دریځ د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې د بېدلیله یرغل وروسته دا د ولسمشر اوکراین د ولادیمیر زلنسکي سره د قرغزستان د ولسمشر درېمې ټلیفوني خبرې وې. قرغزستان پر اوکراین د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې غندله.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننې ملمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر برستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخی خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی. شمس صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوی؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته ستاسو اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمون کورنۍ مهاجر شو. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وي. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وي، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونه ډک دی. زمون کورنۍ، زما پلار خدای بخل شمس الهدا شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زمونږ د پلار. او بس هماغه دلیل و چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د 15 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو مشرانو ویلې، موږ خو لا واړه وو چې منګ لاړو زمنګ نیکه حتی نه غوښتل چې منګ مکتب کې داخل کوو. هغه فکر کاوه چې افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، اوسو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو، نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
لانتون ته مو څنګه لار پیدا کړه او چیرته؟
افغانانو لپاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی وو د افغانانو لپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه وه، یعنی کوریا بعد چې لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې سبت نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبور وې چې د کوم تنظیم ته ورشي، د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوي وو، دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټولې مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمیشنری چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشونو باندې د دوی نه یو خط واخستو بیا کالج کې، یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول. خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه، د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زرات پوهنتون کې، پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبه د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم وي. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خوا خو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه. او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وایي سټیروټایپنګ و. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی. خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ټسترګه قتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ایم ایس سی ان ار زی په خبر پونتون کې او طویل او غدا ایم فل برابر معادلو ما فوق ماستری. بیا مې 2 کاله هغه کې سبت نام وکړو. هغه بیا لږ اوږده شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختی دا ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که د قزاکو خیر دی، خو که دویم هفته د قزاکو بیا یعنی په دغه دربانی اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا سنجان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب سنجان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته، په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب سنجان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو، او بل خبرې په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنی داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته هغه نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې د سي تقسیمو، نو دغه یو برخه مکمله دي ته جنکی ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي، الکان جنکی څه مشکل نو. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته، یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپل ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو، نو ځوانانو محصلینو پرزې لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې پانې وي، په نور فلسطین کې او دی کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري، او تاسو مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې، دا په دغه سي هوا کې، آب هوا کې کیږي، خو هغه ماغه بوټي که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې، هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو مایل دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرخې نه هغه اړي په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد هغه اړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دی غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویق کوي، ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت ما لیکلو کړو، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو، بالکل د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، د که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بلکل، او ماغه وخت چې موږ لا د ماسټری می شروع کړی و، درس خلاص کړی و، خلا ریسرچ پاتیو، بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، چونکه افغانستان ته خو لا نه شوې تلې. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې وو، هغې مختصر دغه ټریننګونه راته راتلل د کمرې. د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه وو، بس دغه دغه راکو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کم معیار وو، هغه یو څو ورځې دغه راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او دغه نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چو کې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو. بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکو دوه نیم کالو پورې عملته وم. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، اول ته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات وو. دې وخت پورې ما ماسترډیم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړ، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم. د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له ماشومتوبه، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله وو، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وه. د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته لیدلې وو، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم، دغه کوشش چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وي چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو. په شروع کې، البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ و. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ومه، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې. خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و، په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه، جنجال مې مکوم، او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختي و چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلې په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلې؟
د ملګرو ملتونو خو د ماغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیر و، او هغه د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کادرونه زیات، یعنی چې په کار پوی ته باندې د افغانستان ادارې هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات وو. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړه، پوښتنې او دغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینت سرپرست نجیب منلی صاحب چې هغه سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې مې کار شروع کړو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله سلور نیم 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، ګنې زیات مسلکي دغه هم کوو پوه سړی دی، خو دا مسائل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو 3 کال دپاره هلته لاړلم. هغې چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو 2 کاله هغې سره د اطلاعاتو فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسې یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې ملته کړې وي او دوره کار مې کړې و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل غنه معلومېده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تیرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات دسی بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بازي مجالس به وو، ډېر مهم مجالس به وو، ضرور نه وو چې هغې کې زوم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفنګ او دغه به یې وخت ناوخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغه نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي، او 40 پروسې شروع کړي، 40 میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زوم په 2010 کې دوی د افغانستان سره، البته د دوی زیات په غوښتنه، د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامی برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه، د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې هیڅ شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځي کې، په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2017-19 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاري انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بس همدغه چل ولکو، راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا د پوز مشر لاړه، هلته به ژمنې وکړي، بل درون هیات به ولېږو، تاسو راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه وخت تېره وو، او هدف یې همدا و چې همدغه څونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي د امریکایانو هغې سره روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي؟ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او هغه فاطمی صاحب سفیر هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوزې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل، بیا دوه واره ز فرصت برابر شو د تلاتپی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر بارزخت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د ټول مصارفات د 100,000 نه پورته وو. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا سره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چونکې دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د رئیس جمهور کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی ما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکنه پروګرام او زده کړم، ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و. نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی داسې اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم مول شوی، مې د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتې ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکاو، نو نور افغانانو په قطار کې ناستو ما. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسول، هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-14 کلن به ومه، لسم صنف نه یو لسم تتلمه، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیما ول تا دا نوم ته دی وګر، تا وې دا جرأت څنګه کړې دی امتحان ته راغلې؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو.
ډېر مننه، ډېر
لږ تاسو نن ډېر مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره